په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د خزل لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په افغانستان کې طالبانو د حکومت په هنه سرپرست وزیر حبیب الله غا وای تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دی رامسته شوی چې تنکې جونې د خونځو تلاړ شي. د جرمني خبری اژانس د راپور لمخې نوموړي دا څرګندونه په پنشیر ولایت کې د یوې دینی مدرسې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او همداراز له پوهنتوني زده کړو منع کړی شوي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې طالبانو له مشرانو سره کتلی دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي وو او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې ښاغلي برنز د بېساري واک په اړه په یو خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدو کتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډیر شمیر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو او په دې اړه یا په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی دی. د ادارې ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل کیږي. فاو همدارنګه ویلي دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تیرش په ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویب سایټ خپره شوي، ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي چې سیاسي مخالف الکسی نوالني ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالني د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالني په 2021 کال کې وروسته له هغې زندانی شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیری ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژن یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. واګنر ډلې وسلوال د اوکراین په جګړه کې مهم رول لوبوي. خبرنامه لازادی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې، خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځان کړی شوی، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. دا لنډه خبری برخه به د پاکستان د روانو حالاتو په اړه په راپور سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې نن درېیمه ورځ ده چې د پخواني صدراعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته قهرجنې مظاهرې دوام لري. زما همکار د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکل هم دلته را سره دی. کاکل صاحب، که څه هم په آژانسونو کې ډیر زیات د پاکستان د وروستیو پیښو چې پرون البته په بیړه حالات بدلیدل ډیر څه نه دي راغلي، خو تاسو اتمن ورځپاڼې به کتلي، نور اژانسونه به هم کتلي، وروستي تحولات څه دي تر دا اوسه شېبې پورې؟
نوري صاحب لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې لته ورو دوه ورځې راځي نه د میله نه همې چې د تریک انصاف مشرف د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان نیول سوی په پاکستان کې پر لپسې قهرجنې مظاهره روانې دي. بیګا پوری چې کوم اوس ما معلومات واخیستو یوازې په پېښور شهر کې چې زموږ حالته کوم خبريال دی غره توای چې پروند روز څلور کسان وشل سوی دي مظاهره چان او تقریبا اته څلويش سيدي دا زخمیان دي. البته دا یوازې په پېښور کې دي، د دې ترڅنګ په ملاکانډ او په نورو سیمو کې هم دغه سي مرګ ژوبلي رامنځته سوی دي او د دې ترڅنګ پولیسو ګنش مېر کسان نیولې دي او لدې پرته په لاهور او په کراچي او په نورو شهرونو کې هم په اسلام آباد کې هم قهرجنې مظاهره سوي د خلکو چې کوم موټران دي یا بایسکلان دي یا بیا ودانۍ دي د حکومت ودې ته راچول سوي دي او ډېر یو مهم او ډېره چې د خلکو د پاره ډېره دردونکې کیسه ده. پروند د پېښور کې کوم د ریډیو پاکستان دفتر دی هغه ته راچول سوي دي او هغه په مکمل توګه باندې سوزول سوې دي. دردون کې د خلکو د پاره دا چې دا ډېر تاریخي ودانۍ و او دا ودانۍ چې د دې خپل یو تاریخ دی، نو په دې معنی به خلک ورته ګوري چې دا یو تاریخ سوزول سوې دي.
بل همداسې په راپورونو کې ویل شوي چې په پېښور کې تاسو یادونه وکړه چې زموږ خبریال تایید کړی دی چې څلور تنه وژل شوي دي، ډېرو امبولانسونو ته هم وایي په پېښور کې اور واچول شوی دی او دغه راز په پنجاب ایالت کې هم د څو تنو د وژل کېدو
او همدغه چې ما یادونه وکړه چې په پنجاب ایالت کې هم سوی دی او مهم بل پرمختګ دا سوی دی چې له پرون د راسي چې دا ډېر کم کېږي. د پاکستان کوم ولسي حکومت دی هغه پاوست ویلي دي چې تاسو راسي او د عامه سولیس کم حالت دی هغه پر ځای وساتي، نو په پنجاب کې پوج راغلی دی، اردو ملي اردو راغلی ده د دې هیواد او هغه خپل دغه سمبال کړی دی او په پېښور کې هم ور باندې ژغ سوی دی او دارنګه په اسلام آباد کې چیرې ډیپلوماټان دي هغه اوسي یا دغه ځایونه دي هلته هم فوج تللی دی او د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې دننه هم پوج ځای پر ځای کړل سوی دی.
یعنی عملا د دغه قهرجنو مظاهرو د پزپلو کې د پاکستان پاوز هم وردانګلی دی هغه هم رول لوبوي
او شای یو ورځ دو کې دا نور هم زیات سي تر اوسه پوری خو اعلانونه شوی او دوی یوازې سړکونو ته ځای په ځای راوتی دي او خو البته د ځکه چې پاوز په اول وار چې کوم د دوی یو ډیره مهمه ودانی و په لاهور کې هلته مظاهره چان ورغلی وو او د لاهور د فوج کم مشر وو داغه د کورې سيزلی وو، نو فوج پروند یو بیان خپور کړي چې پاغه کې د تریک انصاف سیدام ډیر بې ساری وي د ګونتی اشاره وکاو دا ویلې چې دا دوی پلان کړی وو او موږ په دوی پرې نه شو او تریک انصاف بیا په جواب کې ویلي دي چې دوی کوم بیان فوج جوړ کړی دی هغه له حقیقت سره سمون نه خوري.
کله راته وایي چې د عمران خان د محاکمې چې پرون په یو ځانګړي محکمه کې دی ودرول شو ویل شو چې دی رسمن تورن دی او اته ورځو پورې به دی ساتل کیږي. د عمران خان ګوند ویلي وکیلانو مدافع وکیلانو چې اقامت دعوا به وکړي، آیا دا جریان هم همزمان مخته ځي؟
همدغه لکه څنګه تاسو یادونه وکړه خو دلته یو شی اوریدونکو ته باید په وی چې عمران خان ولې نیول شوی دی. عمران خان په دې نیول شوی دی چې په هغه باندې دا تور دی چې کله دی صدر اعظم وو، نو په هغه مهال باندې د یو سل شپېته میلیونه پاونډه له برطانیې راغلی وي د پاکستان یو غټ تجارت ته کاروباري کس ته، نو هغه د حکومت سره دا معامله وه په هغه کې د له خپلې کابینې څخه ډېر پټ په پټه باندې دغه منظوري ورکړې وه. د دې په جواب کې هغه کاروباري کس هغه شتمن کس ودته مځکه ورکړې وه، هغه هم ځکه چې وه دا په درغلۍ کې راځي، نو دغه په ده باندې دوسیه ده او دا به روانه وي.
ډیر مننه کوربدان زما د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ. خو بیا هم په پاکستان کې تم کیږو، په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان هم دغه وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو هم نشي وتلی. دا البته هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي دي، څو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مختبوزی. نور په دې راپور کې
ورا په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدل پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولی دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلاویان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بدغیس کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه روسل هغه پایل سوی چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځنګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلی تورونه رد او هغه سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیسات ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
او مخله دي چې دو اونیزو خبرونه ته ورورسیږي د هم دي لاندې خبري برخه ورسره راپور. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن د ویاو کابل تل سفر ورسته د خبره ل وی محلي تلویزیون سره په مرکه کړی ده. د هغه خبره ده د هغې وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي تلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو لکار را ګرځولي او دولت هم د پټکو ټول شمول نه دی. د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلله چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکو چې کلیو او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو په اړه وند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکو له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای سي صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، په څو وخت واکسین وکړي، دا خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښوو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سی ډیر مشوان لغ سره روخ سو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قری چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو و مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات او کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار میرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول. یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې آر سړی کولای شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه دغې سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتی سیمو ته بچتله. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غویر څومره وه چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکترانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي مواد و نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکترانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید و، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د غیل مخ یو بل ته یو پوخه یو لار خي خو نور غ مؤسسات اوس نشته چې دوی سره به همکاري کوله. دی ولسوالي اړوند روختون کې یا د کلیوال چې کوم روختونونه دی په سیمه کې پغوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین بیا ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله، وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو او هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کې راځي، ورڼا راځي، بهتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو په چنو نه توانیږي چې د غږ جی کې یا نری یا خزه یا غټ یا وړکی دا ډیر لري خبره ده د افغانستان خلکونه چې بهرنی غږ پیونه کې او بهرنی ځان پی غلای کې هیڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوي چې د خپل غږ جی کې هیڅ کچا باندې
حماسه به داسې میرمن د چیل دوه کلونو را په دی خوې دیوی نه دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بوندو میرمنو ته په سی برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګو په کور نسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سی ستونزو پاړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی و خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکه بخو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگه و سر لده بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپلو ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی دی خپلو شیدو او وچ شیدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زلدوا و کالونو را په دیخوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مورا پهنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برخک مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخک دی دیل پار دیر دی ناومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نمواری پا پایل که پسی برخک دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سرال که سنگه چه تاس پیجریان که په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوڅ خیو هم صحیح مشکلات دي کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا مېرمن به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت د خدمات چې خسته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه خسته او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دې ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي. ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د مېرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
ومغت
غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اساسي او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانان خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تورته پوښتنی د خبرونه لمیل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانه مشر سبحان مصبا. نوموړی په پایل کې په خپله خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له دنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې zarar ورته ورسي، تلاشی کی مثلا یا د لټکو د وهلو ټاکولو مثلا مترابوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د د خصوصي حریم ګڼل کیږي. دا رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساس قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنی وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصي حریم کې د چا، یعنی دومره دا مسله جدی ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده. مثلا یو څوک راځي یا چا ته ضرر رسوي، هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازې راځي، هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولی شي چې د خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شته یو چا معلومات نشرایي په ټوله کې داغه ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي، که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم او مجازات په نظر کې نیولای ده، دا منع ده. یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره، او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا زمونږ قانون هم شریعت ده او زمونږ قانون قرآن ده او احادیث دي، مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ، داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کی، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده، او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیاو رقم حکومت دوی جوړ کړی دی چې د دنیا په سطح باندې د سیاو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤوله نه ده. که چیرته تجاوزم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوق تر څنګ یو اساسي حق شي، د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس په سبب تاسو کڅام خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت په خانه عقدی دي. کدا موضوع خره تر روانه کې چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي، آیا ناپوهی ده، آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي، آیا د زور خوونه ده، بل اخر دات څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې د هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باوریم چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شاو لاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ، د جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ، هر څه نظام یا ورس پارل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتداري لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلود، ستونزې ولی، مګر نظام یو شفاف او یو مدونه او منظم نظام و، د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې ولا ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول لمنځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څو وتښتېدل، او څو دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډلې او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهی ده، دلته پلان شوی کار ده، د کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدېشته خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف ثقافت متوازن څنګه شي ژبې څنګه رقم شي دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 هم کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه څه کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوه پاتې شي نالوستي پاتې شي هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې که بیرته خپل موضوع ته راشو، همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته ووسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دام غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته، دوی ته تاسو څوایې؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت او حکم ده چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه تبر لار شي، یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه می ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځوړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بي خبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شو رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غوڼه د خپل وچته کړی، او بل اخر سره د خلک اسیران دي، د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شي دي، اما آرام دي هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه با خبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه سلامت
قدر من اوریدونکو دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاکلا خبري وشولې لمک سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پرځای کې چې یاس الله ممال او ملګری
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.